آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم بیا مو هم هر کلی کو. اسلام آباد وای روان 2015 کال به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال د خپل خاوري وباسي. دا لړۍ روانه ده که څه هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل چې د مارچ 13 مو د اپریل تر 10 تمدید کړی دی. پاکستان تر دې مخکې د 2023 کال یعنی 2 کال مخکې د اکتوبر په میاشت کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه او اوس د همغې لړۍ دوهمه لړۍ پیل شوې ده. د بشری حقوقو غنو مؤسسو د اسلام آباد پر دې پریکټنی وکی کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو هم انتقاد کړی دی او ویلي دی چې له دوی سره له مشورې پرته دا کار روان دی. ملګرو ملتو پر پاکستان ژغ کړی دی چې په زور د کډوال نه باسي. پاکستان ولې دا کار کوي؟ ګټه یې څه کې ده؟ د افغانستان زیان په څه کې دی؟ دا پوښتنه هم مطرح ده چې تر کله به افغانان په پاکستان کې دیروي. د بحث لپاره مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخواني ډیپلومات، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالي میاخیل ته بلنه ورکړې ده. د میلبنو هر کله کوم لومړی ګران صاحب کله تاسو واورو څه علت چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار واردوي په داسې وخت کې؟
مننه کوم شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1978 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسی ابزارو په هیڅ باندې همدارنګه د یو فشار په هیڅ باندې کار اخلي. او زمنن پاکستان حکومت او واکمنان د 1950 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې شوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغه کمشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو مؤسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وزورول په سند کې، همدغسې په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب مننه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه. ل تلاش صاحب څخه په دې برخه کې یو څه نور توضیح واخلو. تلاش صاحب، تاسو هم په دې باور یاست چې پاکستان په کډوالو باندې د دې لپاره فشار راولي چې بیا لنړیوالو په دې برخه کې ځینې پیسې ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د باس ګډونوالو ته هم درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې دا باس په دوه عمده بخشو د اقتصاد او ویژو، نو د پاکستان ملي اقتصاد او د پاکستان د تصدی اقتصاد د شدید ګواښ سره مخامخ ده، چې دا هم اساسي دلیل کېدای شي چې نفوس یا بشري ځواک چې هغه اکثریت غیر مسلکی او یو بار ده دا لخپل ځان لري کړي. ولې ایم آی اف قرض پور نه ورکوي؟ په سیمایزو پروژو کې ټوټه ټاپي سیپک په دوه کې پاتې راغلی. هغه عمده تولیدي توکي چې د چینایانو، د پاکستانیانو، د افغانانو، د پاکستانیانو، د عربانو، د پاکستانیانو، د پاکستان په جغرافیا کې وي، هغه هم په رکود مخامخ دي. او د دې ترڅنګ نظامی حملات هم په ځینو مناطقو کې سرمایه گزاران دې ته وعده راکړل چې د پاکستان څخه غټه عمده سرمایه وباسي، یا دوبۍ ته، یا هند ته، یا نیپال ته، یا هم یو تعداد راواړوي افغانستان ته. نو اوس پاکستان دې ته مجبوره شوی ده چې مختلف اقتصادي فشارونو لمنه نیولې ده او افشا کولی نسي. هغه بشری قوه چې د پاکستان په جغرافیه کې پراخه ده، هغه په مختلفو بانو چې مثلا نه نړیوال اصول مني، نه
مهاجرتمني. یعنی تاسو دا وایئ چې پاکستان دغه کډوال د دې لپاره شړي چې خپل خلکو ته بیا کار پیدا شي؟
تر یو حد پورې همدغه سیاست ده، بلی.
او هغه بل خبره څرنګه چې او به شي
سیاسي او نظامي اړخ هم لري.
دا ګران صاحب چې وویل چې دوی غواړي چې پیسې ترلاسه کړي لنړیوالو، هغه برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې پیسې نه ترلاسه کوي، بلکې نور بندیزونه په لګیږي او د همدارنګه نړیوال اقتصادي حصول هم د پښول لاندې کیږي. متاسفانه کریډیټ اقتصادي نشي اخستای، په دې دلیل چې د دې تر مخه ډیر اکثریت بحثونه او حقوقي مسائل دي چې پاکستان یې د پښول لاندې کوي، نو بیا نړیوال دې مسائلو ته کریډیټ نه ورکوي.
مننه. په همدې برخه کې به بیرته د ګران صاحب نظر واخلو. ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنړیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
مننه کوم. زما نظر خدا دی چې په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکړو چې لنونه سو اتاو یا را په دې خو لا افغانانو څخه سیال ته نشته، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبي کې نشته. له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مقصد نیولو لپاره کار اخلي، دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلې دي، بحثونه شوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضع یې زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یا واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. دا د جعفر اکسپریس او ځینې نورې پیښې زموږ او تاسو یا میډیا په دغو باندې تفصیلې کړي دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمیشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادونو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو انستیار لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی، او دغه افغان
البته ګران صاحب په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوې دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزاده قدرمن شیبر صاحب چې په افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسي دی، دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
ګران صاحب وبخښئ، که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولې باسي له خاوري؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان نشته. دا څه خو نه دی چې وس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان به سش کال وباسو. هلته خو یو وخت چې پلی زرداری دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپل پاکستان هغه ځینې افغانان وس دا د مجد سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچۍ کې، هغه ته هیڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژنې بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې ورشي چې دا د مجه تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې تراګری فعالیتونه دي او دا خپل دوی سازمان ور کړی دی، تراګری ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پی دا او بل او بل دی، د دوی د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وشي سیمه د دغه تراګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی.
مننه.
د دغه لپاره هم دوی دغه شي میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګری کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوی او غیر راجستر شوی افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دی چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوی دي، په داسې حال کې چې اته لک افغان اتبا د ای سی سی کارتونه لري، او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
تلاش سپ کتاسو تراشم. دغه کډوال کچرته افغانستان ترشه، په افغانستان باندې به څه اقتصادي فشار بارش؟
شیبر ته دا موضوع واضح ده، په افغان حکومت باندې اقتصادي فشار ناراضي په څو دلایلو باندې. اول، دلته د مالی سرچینو محدودیت شدید ده، یعنی هغه منابع چې داخلي مالی په کار سیوي دي اغه وسنی افغانانو ته هم تکافو نه کوي. کدا ور ډیر سی دا یو اقتصادي فشار ده شدید، دا یو مسله. دویمه مسله، د دوی د ژوند د معیشت د پاره ودانۍ، مکتب، مدرسه، شفاخانه، تجهیزات، کودکستان دا هم شتون نه لري. دا هم یو سرمایه ته ضرورت لري چې ترڅو دوی حالته د ژوند معیشت کې وکولای شي. د دې ترڅنګ صحی برخه هم دغه سره واخله. او ورسره یکته او تعداد به هغه مهاجرین وي چې په افغانستان کې هم شاید جایداد ونه لري، او د دوی لپاره د جایداد ویش او د ځمکو ویش هم یو اقتصادي فشار د افغان حکومت لپاره ده. لبل خوانه انکشافي پروژې هم چې اکثریت بشري ځواک په یغه باندې مصروف سي په افغانستان کې ستا ډېر محدود دي. ورسره زه فکر کوم چې مختبل فشار بداوي چې د دوی د پاره د تذکرو د تابعیت او همدارنګ د پاسپورت او نورو ویشل چې وړي نورو هیوادونو ته ولاړ سي او تعداد دا هم یو ډول فشار ده په حکومتي دستګاه باندې، خصوصا په خدماتي دستګاه باندې.
مننه تلر صاحب، یعنی
چې په حکومت باندې واردې
تلر صاحب. مننه. په دغه برخه کې به وړاندې نور هم ستاسو نظر واخلم. ما هم درس د ګران صاحب، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل هم را سره په خبرونه کې یو ځای شو، د دوی هم هرکلای کو. میاخیل صاحب، تازه معلومات څه دي په اسلام آباد او راولپنډی کې؟
مننه لم تدرن الله سلام ده فرندې کوم دغه معلومات چې خلک نشي اسی او بیوار بلکې پښتون پنن باندې نشي هغه یوځي تکلیفي حتی دغه نشي د کورونو مالا خلک مالکان راغړي چې دا خلک تاسو پریخو د جرمانه کې دي تاسو دا ومنو به دغه درسته دغه تاسو ستاسو په څیر قانون کړنه به سره کیږي. نو په اسلام آباد او پنډي کې مهاجرین ډیر زیات باندې وخت په تکلیف کې دي، نه پروژه پېښو، نه پارتل پېښلو، نه ځان ته د اختر رجیس لباس او دغه کړی دي.
میاخیل صاحب، دغه افغان کډوال چې خصوصا په اسلام آباد کې ووسی او د پنډي په جنو پرخو کې دوی خالته کورونا په کرایې اخیستې دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه کنه، نو دا خو به د پاکستان په خلکو هم فشار راځي چې هغه په ګرانه بیا باندې د خلکو ته کورونا په کرایې ورکړي او دا کورونا به تشپاتیش.
دلته دا ځاله د کورونو خبره نه دا خلک چې دینه پاسې دله دی بعض هر هیوادونو چې هغه غاړي ځانې سفارت کاران چې هلته سرمایه کاران غاړي هغې ته د انویسټمنټ دعوت ورکوي چې راشه خپل زموږ هیواد ته. دا موږ افغانان په خپله راغلي په کورونو کې سرمایه ګذاري هم کړې دلته همدغه شان ښځه ګډ تجاران لرو چې دوی په خوا کې خپله د پاکستاني وروڼو د جملې نه یعنی یو تجار سره پنځه شپږ لس شلو پورې کار کوي. نو که دا خلک داسې بې دخله کېږي او وځي نو د دې په خوا کې چې څنګه چې دغه زموږ ملګري وویل چې په افغانستان کې فشار راځي دلته په دوی باندې هم فشار راځي ځکه دوی خپله دغه کوم چې لسل کسانو هغه د نغرې د دې مهاجر په سر باندې بل دی هغه مړ کېږي دا لوی هغه د رزق د ګټلو دروازه بندېږي دلته ډېرې ستونزې راولاړېږي. په افغانستان کې چې کوم ملګري اشاره وکړه هغه زموږ هیواد دی که باغي بوج راځي او که نه راځي هر څه راځي هغه مجبور دی چې ولیکي او موږ ډېرې ښې طرحې هم دوی ته ورکړي دي چې دا بوج هم په دوی رانه شي بلکې مهاجر د دې دپاره په اقتصاد کې عمومي واقع شي
مننه میاخیل صاحب. مخکې تر دې چې بحث دوام ورکړو د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر لرو چې دی څه وایي چې پاکستان ولې په دغو کډوالو باندې فشار راولي دا نظر سره ور
پاکستان غواړي چې پښتني حکومت باندې فشار راولي چې دوی خبرو ته دوی غوږ کېږي او پاکستان په دغه برخه کې ډېر خپل دښمنی او رقابت د هند سره لري او هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه رقابت پر مخ بوزي. په تېر څو میاشتو کې داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې نږدې دي او حتی نړیوال هم پاکستان له پامه غورځولی که تاسو وګورئ هغه آیت چې د امریکا نه راغی مثلا افغانستان ته یا نور چوس د پاکستان د لارې نه دغه د افغانستان سیاست پر مخ نه ځي. نو پاکستانیان د دې کوشش کوي چې که موږ افغانان سره مرسته ونه کړو افغانان ډېر مشکلات کوي او پاکستان په دغه برخه کې فشار په طالبانو باندې ځکه راولي چې کوشش وکړي طالبان د دوی خبرو ته ډېر غوږ کېږدي. تاسو ولیدل کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی په سبا باندې محمد صادق خان کابل ته راغی او زه فکر کوم دغه راتګ هم د هغه هیات سره تړاو درلود او کوشش یې دا کول چې ځینې پیغامونه دوی د بهرنیو چارو وزارت افغاني چارواکو ته دوی ورسوي چې تاسې مستقیم نور هیوادونو سره که تماس نیسي دا زموږ هغه د سیاستونو برخلاف کیدای شي او موږ په دې برخه کې باید یعنی یو دریز ولرو او کوشش دا کوي چې طالبان تر خپل نظر او تر خپل کنټرول او په اصطلاح تر خپل سیاستونو لاندې دوی وساتي.
اسحاق اتمر څرګندونې مو واورېدلې. ګران صاحب څرنګه تاسو له دې نظر سره تر څه بریده موافق یاست؟
شیبر صاحب چې په خپل پاکستان په اوسني حالت کې تر سخت فشار لاندې دی. یو خو وګورئ په امریکا کې دوه سه د کانګریس مینان دي چې یو په نوم د ویلسن او بل په نوم د لیون پینټا زوی دی. هغوی یو پیټیشن یا یو غوښتنلیک کانګریس ته وړاندې کړی دی په نوم د پاکستان ډیموکراسي اکټ او په دغه کې پاکستان باندې سخت تورونه لګېدلي دي چې دلته سیاسي مخالفین تکول کېږي ځورول کېږي بلوچان پښتانه جبرن تښتول کېږي او هغه بیا له منځه ځي او جسدونه یې مسخه کېږي او بیا په مختلفو ځایو کې اچول کېږي. همدغسې ځینې نور چې د بشري حقونو څخه سرغړونې دي دا پاکستان ورسره مخامخ دی. بل په امریکا کې باید زه ووایم چې هلته د بلوچانو په نوم د بلوچ امریکن کانګریس هغه ډېر فعال دی. هغوی هم ملګرو ملتو سرمنشي ته یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې هغوی غوښتي دي چې باید د بلوچستان حالات تر دقیقې څېړنې لاندې ونیسي او دلته فکت فاینډینګ یو هیئات یا کمیټي راولېږل شي او دا حالات وڅېړل شي. هره ورځ په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې دلته د پاکستان د امنیتي سکتور کارا ملیشی دی که استخباراتی کری دی که دی پوز سرتیر دي دا تر شدید و ضربولاند دي او بل لکه څنګه چې مخکې هم اشاره وسو IMF دوی ته قرض نه ورکړي هغوی هم دا اوس دوی ته ویلي دي چې موږ یو اشاره 3 میلیارد که څومره دغه یې منلې ده ولې هغوی خپل شرایط وړاندې کوي نو د پاکستان امنیتي سیاسي اقتصادي ژور بحران په دوی دې ته اړ کوي چې باید لابیګری وکړي او زمنان دغه فشارونه په افغانانو باندې ډیر کړی او لبل خو مثلا په افغانستان کې هم دغه طالب واکمنان چې تر وسه پورې لا داخلي او خارجي مشروعیت هم نه لري دوی غواړي چې مثلا لا هند سره هم خپل ښه مناسبات ولري او زمنان په جنو ساحو کې ورسره همکاري زیات کړی یا اپګریډ کړی نو دغه ته په کتو زه فکر کوم په خپل همدغه پاکستانی استابلیشمنت یا پوجي او استخباراتي کړی په افغانانو باندې په مختلفو کټګوریو کې فشار راوړي
مننه ګران صاحب مننه په د تلار صاحب نظر کا واخلم تلار صاحب څنګه تاسو فکر کوئ چې اسلام آباد غواړي چې په کابل کې په واکمنو طالبان باندې فشار راولي او که موافق یا سیل دې نظر سوال سره شي هو ولی
زه فکر کوم چې په داخل د افغانستان کې طالب چارواکي د دې فشار زیات توجه ور نه ده په دا خاطر چې داخلي مدیریت هم تر ډیره حد پورې تر سره سوی ده د یو تعداد مجالسو نه زه خبر سوایم چې د ملي تجارانو سره یونیسیار سره یونیسف سره د سویډن د کمیټې سره دا مجلسونه تشوی دي کچیرته افغانان په اجباری توګه په ځپا د افغان خاورې نظام تر نه نوځي د دوی هغه لومړني خدمات باید دغه سکتورونه باید حمایت کړي او پرې نښتي چې بشري ناورین رامنځته شي دا د داخلي مدیریت موضوع و چې تشویش تر ډیره حد پورې لري کوي دویمه خبر دا ده چې وسنی طالب چارواکي په خپل دریض باندې ولاړ دي چې موږ فشار د پاکستان نه منو او خپل ملي منافع او تشمن یو دا دویمه خبر دریمه خبر دا ده چې نړیوال هم نظارت کوي پاکستان څنګه چلند کوي او کچیرته چلند د مهاجرینو سره تند او تیسو بیا زه فکر کوم چې دوی به اقدام تر داخل شي اقدامات به دغه وی چې اول به پاکستانی چارواکي د قدرت نه لري کوي بدلی مغریبه ورته راولي دویم چلن به دا وی چې وسنی مغریبه په داخلي محاکمو کې محکمه کوي او دریم چلن به دا وی چې زورواکي به نړیوال محکمه کوي د مهاجرینو په اړه باندې او بل اخر یو بل حکومت به چې دریزی د افغانانو په اړه نرم اصولي او د مهاجرینو په اړه به نرم اصولي یا رامنتکیږي او بل اخر دغه روابط به هم نورمال کیږي او مهاجرین به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي زه فکر کوم چې اخیری فایلو به دغه رقم
مننه تلرسب میاخیل صاحب کوم افغانانو چې لتاه سره په دې تیرو څو ورځو کې کتل دي او یا لتاه سره په ارتباط کې دي یو څه خوشاله لري عام افغانان چې هغه د اخراج له ستونزې سره مخامخ دي
دایمه افغانانو مستنفه داسې چې علي وطن ته د پښتې له والي دي زی زمونږه دلته تقریبا 20% نه نیولې 50% خلک ګوري اثر پنان لري درې نسل به دا شي دي د دې ایال تکور نشته پرېنګلو نشته خپل خپل ولې صداري چې دا بدی د پاسپورتونو د ویزو په سلسله کې چې دا خط نشوي دا نو ایس کته نه لیدلې ما نن یو نه وکړه نه ویډیو مې کتل چې هغه سوچ پنجابي والا نه هغه کله بار کړی دا روان دي نو هغه د ویلته به دا چې په جبه شو کوي نو دا شي مشکلات خلکو د شتا خو په دې کې منګه ورته دا ویو چې تاسو یو کال کم اس کم یو کال ټیم ورکي دی افغانانو ته او یو کال کې د شنو چې ټیم ورکي کال پس پیځه تم د لاس د زنی کینیا او د شهرم لاس د زنی کینیا او افغانستان او پاکستان حکومتونو لاس د زنی کینیا دا څنګه
میاخیل صاحب
په کلاس په
میاخیل صاحب او بخشه په 2023 کال کې چې پاکستان کله اعلان وکړ په اکتوبر کې چې کډوال باسو عین خبره همدغه کډوالو کول چې یو کال وخت راکی نو دا تر کله پورې به پاکستان دوی ته وخت ورکړي؟
نه زما خبره ده دا چې غانو دي خلک کوم کال ټیم چې مشي او دوی به لاس ته ځنی کیږي کنه دوی لاس ته ځنی کیږي لکه یونیسیر پاکستان افغانستان لاس ته ځنی دي کیږي یو میکانیزم دی جوړ کړي کال کې په دې کال کې یو میکانیزم جوړ کړي
لا مې خپل
څه خلک به عزت ته وګورې پس داش یا هلته مسؤلیت دی افغان خپل غریب ول چې هغه څه مسؤلیت دی هلته یو کمپین جوړ کی سړي پنځه کیسه سرپران لري نو دې یو کمپین جوړ کی یونیسیف خپل مکلفات به غاړه ول یغیر د خیمیا او د کال لاشن ورکی پاکستان یو دلته خپل زمينه سره دا فی کال وخشه او کال تیر شه بس چا دې موري نه منلی نو ناجر زګه پاتې
همدا مهمه خبره ده ګران صاحب که چرته برته په افغانستان کې د کډوالو ستونزې تراشو د دې سا ختمر سرګندونې لرو دغه به سره واورو بیا به په دې برخه کې ساسو نظر واخل
د افغانستان د پردا لانجې پیدا کیږي شیش یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشو دوی کور ته ضرورت لري دوی غذایي مواد ته ضرورت لري دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي یعنی دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي دا ګوري ساده خبره نه ده یعنی دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کیږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي په دې باندې درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي دلته یو بحران انساني بحران رامنځته کیږي
ګران صاحب که څه هم مخکې تلاړ صاحب خبره وکړله چې له ځینو نړیوالو موسسو سره په کابل کې واکمنانو ارتباط نیولی دی که چېرته دا کډوال له پاکستان افغانستان ته اخراجېدل نو دوی به مرسته کوي لیکن واضح تر دې دمه پورې څه نه دي ویل شوي او ازادي راډیو راپورونه لري چې دغه اوس هم افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی دغه فشارونه که په همدې شکل باندې روان وي او دا کډوال افغانستان ته راځي که یو څه توضیح کړي چې دا فشارونه به افغانستان څومره تحمل کړي
زما نظر دا دی چې اول خو د پاکستان د واکمنانو یا د استبلیشمنت دا اقدام دا یو طرفه دی دا د 1952 کال د جنوري د میاشتې د ماجرینو د کمیسیون په خلاف باندې دی وګوره که چېرته دغه کډوال که ورته ووایو ځکه هغوی خو په خپله تاریخي خاوره پراته دي که هغوی افغانستان ته بېرته راځي دا باید داوطلبانه وي دلته دا موضوع مطرح دی چې باید دا ریپاتریشن او ریهبلیټیشن دا په داوطلبانه صورت باندې یعنی د ملګرو ملتو د مهاجرینو د کمیشنریت او همدارنګه د پاکستان د حکومت او د نورو یا د افغانستان د واکمنانو د دوغو په موافقه سره باید دا صورت ونیسي دلته دا مهمه ده چې په افغانستان کې خو به دغه سي په لکاو خلک چې راځي دا د دوی لپاره د اسکان مسله مهمه ده د دوی لپاره د کاریابي مسله مهمه ده د دوی لپاره د غذایی موادو یا دغه وغه دا ټول مهم هغه کارونه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او بل دلته خو په افغانستان کې وضع اقتصاد په خپل تر فشار او ضربې لاندې دی خلک دي بیکاری او د فرصتونو د نظر له
کبله
ملیونو او ملیونو باندې له د افغانستان څخه تیښته کوي ایران ته ځي همدغه ترکیه ته ځي اروپا ته راځي نو په دغه سي بدو شرایطو کې سي اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود ده دغه افغانان چې په لکاو بل خپل او فامیلونو سره راځي دوی ته به د اسکانو د دغه وغه مسایل د دوی د تعلیم او تربیه مسایل دغه بچرنګ
معنی نه ګران سره
بل یو
مهرباني
د افغانان چالته دي حقوق خود بزنسونه جوړ کړی دي حقوق کارونه جوړ کړی دي حقوق الته تعلیمی مؤسسو کې درسونه ویل دي د دوی دغه ناقص پاتیکیږي او زمنن د دوی په حق کې دغه ستر ظلم هم پاکستان کوي او هم نړیوال ما
شي شي کوي مننه ګرام تلار صاحب دغه فشارونه ته چرته بیا وکتل شي مخکې تاسو ویل چې زین غونډه شوی دي لیکن فکر نه کوي چې وخت نا وخت دی باید عملا افغانان لاس په کار شي چرته له ملګرو ملتونو سره له نورو نړیوالو مؤسسو سره کوم ارتباط وي چې د راستنیدونکو کډوالو د غم او خوړل شي او د دوی لپاره یو پروګرام اعلان شي
شی بار صاحب مخکله د چې تاسو سوال ته ځواب ورکوم کې اجازه وي لیش د سیاست برخه ته ور داخلي جم
مهرباني
او بیا به د تاسو سوال ځواب ته راځم
مهرباني
دا بس مو ولې دا بس مو مجبوروي چې لیش د سیاست دایره ته ورننه وزم در حال کې چې دا د ما مسله کم نه ده او کله کله تحقیقات هم نه کوم
مهرباني مهرباني خیر
ګوري کله چې په 2000 لومړی کال کې موقته اداره افغانستان ته رامنځته شوله دغه امر او ارقام د مهاجرینو تاسو وګورئ چې پاکستان څومره منل دي شاید تر 2 میلیونه هم زیات وي کله منل د سیاسي او نظامی اهدافو د پاره منل لایو خوای په میلیونو ډالر ل امریکا او ل برېټانیا واخیستل بل خو نه ل ناتو نه په میلیارډونو ډالر نظامی تجهیزات او خوراکي تجهیزات د کراچي د بندر نہ کریڈٹ واخیستل دا خاطر چې یو زورګونه افغانان منل د نظام په ضد باندې اوروزل او بیا به افغانستان جغرافیا ته را داخلول چې د وی جنگ باندې چې کفارو د افغانستان خاوره اشغال کړی ده تاسو عقیدوی جنگ وکي یو څلور ملایان لکه مولوی شاکر ناپو او داسې کسانې ورته روزلی وو چې دا باراکلل د افغانستان ملي شتمنۍ او ملي زیربناوي به ټول تخریبولې او پولا پوری چې نظام راغلی دا او نظام یو سرپوش پیدا کړی او عقیدوي جنگ په افغانستان کې ختم شوی دا اوس دا لوبه را پیل کړی دا او سیاست د مهاجرینو په اړه یو سلواتیا درجه د پاکستان تغییر وسو آیا اقتصادي او سیاسي ټکر اولوي دا چې د مهاجرین په 2015 کال کې په سپاڅه د افغانستان د پاکستان د خاورنه چې شي کوي اخراجوي عام په زور جبر قتل په سلحاو به شرمو یو باندې تاسو دې ته لښ فکر وکئ او دا سوال له ځان سره وکئ چې 2001 2015 2012 2014 پاکستان د پاره د افغانانو مهاجرینو د جذب غټترین مرکز او 2015 د افغانانو د پاره د پاکستان خاورا غټترین اخراج ده دا ولی دا پڅه آیا دا تحلیل او دا سوال ته ملمانه یا تاسو یو څوک ځواب راکوي سي فکر نه کوم چې ځواب راکا ماما زه ویلې شم په واځي توګه چې نظامی او سیاسي اهداف د پاکستان په افغانستان کې ختمې دوه په حالت کې دي او دغه فشار هم راوستي دا فشار هم وسنۍ حکومت زغمي په یاد ولري لکه په خوای چې وځغمل او کمپونه په تورخم کې را ایجاد شول په زورګونه کورنۍ راغللي او بل اخر دا مدیریت شولې خپل ولایات ته دا موجوده موارد هم مدیریت کیږي خطور تاریخی او عکس العمل به ډیر خراب دی پاکستان پاړه
مننه تلر صاحب
ازادي په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندې باندې
یو ورځونکې انتظار پات شوې ده دغه په هم راوخلو بیا به پرته بحث دوام ورکو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي په چپو کې پروگرام دی
سلامونه تاسو ملمنو ته تخنیکی کار ته او ټول خوګو جنگ ته مبارک جانان لپاره
مهرباني
نه نه موږ به وای دلته افغانان کډوال کوم له پاکستان او نور ملکونو نه باسي په خو بچو پاکستان د بچ کوم ملګر ملتونو کوم پیر کو سره پیسې د افغانستان کې اوس طالبان وخت ورسي د لغه پیسې دي پیسې اوس دلته راځي افغانان د دلته ورکول کې کوم کډوال دغه ته اوس پی کوم پیسې کوم دغه د افغانان پر سر کوم ګټ خړلې هغه ګټ اوس باندې ودرې د ځکه اوس دوی پر افغانان کډوال فشار راو باسي بیا در دلته راولي په افغانستان مفتی دا د مفتی د ښکارا د چې دلته ګوري چکم کسان د دوی سره سبته هغه په سر روپی ورکوي هغه په سر چکم روپی وتراځي هغه کسان نه را باسي او کوم کسان چې د خل روپی لري خ دولت لري خ ماړي خ د دوی په تجارت کې او تجارت لري پاکستان کې خ تجارت لري هغه نه را باسي دا چې کوم چې غریب یا دوی ته ګټ نه رسیږي هغه را باسي دا د دوی اوس یو بل خبرې مدد دغه کړي چې ما کی معمولی خبرې چې تجارت لا د سیاست سره د افغانستان طالبان حکومت ته دوی دا غواړي د دوی تر لاس لاندې شي د دووس کډوالم د دې فشار دغه کې چې طالبان حکومت منتغاره پریش د منتغاره کې د چولې زمون خبرې نه مني یو بل ستونه هم دغه ده
مانا نه چې په خبرونه کې مو برخره سره واخسته میاخیل صاحب که تاسو نظر واخلم تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو یو طرح هم لری چې کډوال په څه شکل باندې وېستل شي که لږ څه راته وایسته چې دا څرقم طرح ده او تر اوسه پورې مو له چا سره شریک کړی
ستر همغه دلته د وان چار واکو سره شریک کړی ځکه چې دا دامي پورې مربوط ده ځمې په دې باندې عمل وکړي هغه یو خدای دې چې کوم افغانان چې دې نه زی دا د کونړ نګرال لغمان د دې زینو هغه دي افغانان جوړ شیدل کیږي او دا بیا همدغه خلک تقریبا چې کونړ نګرال لغمان راوال نو هغه دې زره کې مته مربان جوړيږي او اخوا تک دغه وګوري ورا هلمند بن امروز دا وګورې راغله د دې لوی مساحت لرونکي ولایتونه دي نو موږ ورته دا ویلې چې تاسو د سیاو اعلان وکړئ چې څوک یو نمبر زموږه غواړي کونړ نګرال لغمان کې به ورکو او څوک چې پر مثال لزری بشل زیر غواړي دا په هرات او په هلمند او فراه کې ځینې کې ورکو د شتري دشته د هم دي افغانان ته حواله کوي یو پیو پیو با سه په همدغه هم د رقم کم چې مسندوی اداري دي ودي باندې یو کوي په دغه سره نور دي خپل هغه لزری بشل زیر بداس مې آبادی او کوم چې قلم خاون دی هغه راشي په ننګرهار کونړ لغمان کې به یو مرز مکوالي کوم چې ملکی خاون دی هغه بلال شي هلته په فراو هلمند او دلته بدازینه خپل کې نو یو خو به راشي چې شری بابا دي شي بل بدازي چې د نفوذ توازن بچي دا برابر شي دغه ولایتونه نفوذ نه لري او دا درې ولایتونه چې دي دا مداد کم دي نفوذ زیات دي د دینه فوټ توازن به برابر شي بل بل شي چې موږ چې آبادی شي د میوه د غلو دوه درې کاله به تکلیف دا په ستاسو باندې وڅی جنو دا بلکې موږ د افغانستان په اقتصاد کې د افغانانو ډیر یو رول لوبوي بل ودا شي چې د دې اصلي خوندو ویژه سرپنان لري د دې په سرپنان خوندان شي بل د درې نسل پیدا شي دي بلار او زوی نیکو دا درې ونه پیدا شي دا د تلل شي خپل به یو دغه د مزوکي خوندان بشي مالکان بشي د وطن احساس د خپل وطن احساس به سره پیدا شي د خپل ولی چیرې دا ما وطن دي مال مکه به کرا کړل یو دغه به سره پیدا شي لکه دلته مهاجر دی د هجرت هغه ټکی به د زمين نوځي دا مو وطن دی د وطن مالک شمه نو بیا به دا د خوښۍ احساس هم کوي د وطن دوستۍ احساس هم لري او په وطن کې به د آبادۍ او د هغه لپاره یو عنصر هم جوړ
شي مننه میاخیل صاحب
دغه طرحې بل دا چې دې نه کمپ من هېڅ کمپ پاسې یې دلال شي داخله کې نو دا خو تاسو سره اوس په وخت مرني چې موږ به با دوی طرحې ځان تاسو نه موږ نه نورې طرحې دې استدیا
مننه په دې برخه کې په ګران سپ تاسو نظر واخلم څنګه دا میاخیل صاحب چې کوم خبره کوي آیا دا ممکن ده چې په افغانستان کې پلی شي
زما په نظر باندې شیبر صاحب چې دلته خو مشکلات زیات موجود دي اول خو هغه افغانان چې هغه ته په راولپنډي اسلام آباد سند او پنجاب او په دغه څلورو ایالتونو کې میشتي او تقریبا څلور یا پنځه لسیزي کې چې هلته میشتي هغه خپل کاروبارونه جوړ کړي دي او بل دي دوی دي پارټریشن لپاره چې چې دوی بیا بیرته پاکستان ته راینیسي یا ایران ته ولاړ نیسي، آیا د طالبانو همدغه واکمنۍ سي په داخل کې مشروعیت نه لري او د نړیوالو لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او اقتصادي وران ویجاړ حالت په افغانستان کې هم موجود دی، آیا دوی به په دې باندې وتوانیږي چې دوی ته د اسکان مسله حل کړي؟ دا خو ډیر مشکل دوی د تعلیم او تربیه لپاره د دوی د کاري فرصتونو لپاره
په دې له خطر چې تلاش سه په افغانستان کې دنه نه دی ل دوی په ورو تلاش سه څنګه آیا ممکن ده چې دغه کډوال چې جنوی لاسادی رډوسن خبرو کې ویل دي چې په افغانستان کې ځای نه لري نه کور لري نه وور لري د دوی په وینا څنګه ممکن ده چې و به شل شي مختلفو ولایتونو کې دوی ځای پزای شي؟
مننه شیبر صاحب، حکومت هم فکر کوم چې هم عملی پلانونه لري هم ستراتیژیک پلانونه لري او هم عملیاتي پلانونه لري. د دې لپاره یو وزارت کار کوي، په وزارت کې لسګونه لسګونه کسان دي، دا وزارت بودیجه لري، اما د ټولو د لپاره لکه څنګه چې یو عادي ژوند په مخ ته ولاړ شي دا به ممکن نه وي په لاندې مهاله کې، اما په وشت مهاله کې دا د اقتصاد اصول شي چې په یو جغرافیا کې بشري ځواک شتون ولري، د خپل د ژوند د معیشت لپاره لارم پیدا کوي، سرپنام پیدا کوي، زراعت هم پیدا کوي، ترانزیت هم پیدا کوي، تجارت هم پیدا کوي، او همدارنګ کارونده هم رامنځته کیږي، او د مختلفو اقتصادي فکتورونو نه کولای شي چې اول اقتصادي اقتصاد وغوړوي، وروسته لږه نه بیا د حکومت سیاستو ته په کتو سره ملي اقتصاد باندې تکیه وکړي. په لومړی کې به زه فکر کوم چې یو تعداد فشارونه به وي، آب ډیر وي، او شاید هم په دې موارد کې راپورته شي، خو بیا نړیواله ټولنه لکه یونیسف، یونیسیار، سرامیاشت، سیف چلډرن، داسې نورې نړیوالې موسسې دا خو به نو صرف د کتو دپاره په افغانستان کې نه وي چې صرف د دسې ناورین دپاره صرف سایلبي نه وي او یا لیدنه کوي، دوی باید چټک ګامونه پورته کړي، د نظام سره اوږه ورکړي، او په داسې ناورین کې باید نقد روپۍ د اسکانو جوړونه، همدارنګه په ملي تجارانو غږ، په خصوصي سکتور باندې غږ، ډیر قوي تجاران موږ لرو لکه میروایس عزیزی او داسې نور، په دې باندې به غږونه کوي او ورته ویي به چې راځي دا مهاجرین خو افغانان دي، د خاورې دي، اخر هم دغه خاوره ده، د غلطه به پیدا کیږي، د غلطه به لویږي، د غلطه به یادیروي او د غلطه به خاورو ته سپارل کیږي، دا ټاټو به د دوی خدمت باید وسوکو. کله چې دوی په پښو ودرېدل قد اقل تصدی اقتصاد نسبتا متحرک او باثبات وسو، بیا بعد لغه به د مختلفو موارد او حسابونو ورسره کیږي، دا چې د پاکستان دشت آبادول شي د افغانستان دشت نسی آبادولای، دا چې پاکستان ته مفید تمامیدل شي افغانستان ته نسی تمامیدلای، دا چې پاکستان ته دوه درې نسله کار کړی افغانستان ته کار نسی کولای، دا انګیزه باید ورکړل شي، دوی سره باید بحث وسی په مختلفو اقتصادي او سیاسي برخو کې باید چې بحثونه ورسره وشي. زه باورمند یم چې ان شاء الله تعالی د افغانستان لمنه به د دې د پاره نسبت پاکستان ته په وخت مهاله کې ډیره مفیده تمامه.
مننه تلار صاحب، یو اوریدونکو را سره دی، دا به هم را واخلو، مهرباني وکړئ یا سړی په پوک پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیر راغله حاجی صاحب، تو خیر تاسو ژغ سره خو ډیر آشنا سی.
بله مننه، بخې او موږ خدا درې سکاله دوه سکاله کې ستاسو ورته کیو، خو په ډیر خوشمنۍ سره به تاسو ته وایي چې دا لاندې چټي خو دا لاس ورځ کې دې باندې وي، دا خو باندې وي، خو دا درې ورځ کې دې منځنۍ چپه هم په کلي توګه په ټول افغانستان کې نه ارګه کیږي، نه د شپې، نه ماښام، نه په سپېدو کې، نه پر نیمه شپه.
نو دغه اوس تاسو زموږ پرونی اوري کنه؟ نه اوریدل کیش؟
نه نه نه، دا درې ورځې یو حرف نه اوریدل کیش، دا درې ورځې نه یوازې دا چې اوس
او مانه نه، بس
دا به خصوص مو خدای خیال څه سره مو دې دې خصوص دا موږ خیال څه سره لکه دا ورځې پر کم قطع سو یا دې ازادي راډیو بند سو مو دې ټول مرګر یو ټلیفونان سره وکول بیا تل فبرته وویل سی یا ما خام ما زنګ سره وو او د تخنیکا واریز دي نو بس تاسو باید د رادیو منځنۍ څپه جوړ کړئ د هم مطلق نه لري کیږي خبرونه به نو موږ د ماجرینو په خپل میو نظر ورک
مهرباني
ماجرین خوښتیا هم ډیر اندزو شو ور دی او د پاکستان ډیر بد وضعیت سره کی زوروی د دې هستی وو ټول مالونه او د ټول سره زکړی دي نو موږ د هر ویدلې دې چې سبا د خپل پکې را اړیې نو ښه خبره ده د اخر د ناجر افغانستان تر څنګه کې چاره نه لري قانوني سبا سره چې سبا نه بلورز سره چې باید د خپل پنګ او خپل وطن تر راوړي دلته دغه بد حالت هم نه ده الحمدلله د ټول تجارت تجارتونه کوي دې دې مراسم خپل مالونه جره او پنګ دې سره راوړي نو دلته د خپل وطن ټول په ګډه سره جوړ کو پر دې وطن نه وطن کې مشتګاسنه کوي نو خدای دې وکړي چې موږ ماجر ورونه په سیمانه باندې راشي او د مالونو د تخرج کې راشي پاکستان نه پر دې زورګي بس د تجارت او سیاست سره ګډي انتقام نه ماجر او د اخي نو دا څه خبره نه ده نو موږ له محترم مېلمنو څخه د پښتونخوا خوستا سره دی موږ نه او موږ
تګاسو نک مننه جی صاحب مننه چې به هم په خبرونه کې تاسو برخره سره وخته ګران صاحب دا د حاجی صاحب تو خې دا خبره چې دا هم یو مهم سوال دی چې تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې وي صحیح خبره ده چې کچرته دوی په تدریج سره په منظم ډول په د شکل باندې راشي چې په افغانستان کې د کار زمينه او ته مساعده شي هم د تعلیم زمينه برابر شي او هم نور کارونه سم صحیح تر سره شي دا خو بیا بل لور ته ډیر زیات وخت هم غواړي ځکه چې یو قوي پیاوړی حکومت بعد له 40 کال 50 کال جګړو وروسته د غوسنی حالت کې چې افغانان سره ویشل شوی دي سیاسيون سره ویشل شوی دي مختلف حالات دي افغانستان اوسنی واکمنان بهرنیان پر رسمیت نه پیژني او په دې شرایطو کې تر کله به پوری افغانان صبر کوي چې لاس کال نور صبر وکړي دا به بیا په پاکستان کې ووسی یو بل نسل هم په پاکستان کې راستر کی شي ګران صاحب
شیبر شیب زه فکر کوم چې اول خو پاکستان لا غنونه سوا تا ویاره په دې خو ډیره هڅه کړې ده د خپل مذهبي پراکسی یا د مذهبي ابزار په وسیله باندې په افغانستان کې به جماعتونو ته نه نوتل وای هل ال تکلشنیکوب تر کې راشم در کې راځي یو خدا مسله ده چې دوی د افغانان دې ته مجبور کړل سی هغه لږه جنراسي بل یو شیداده چې زال ته په اسلام آباد کې ډیپلوماټ ومه په هغه وخت کې ولی خان کوم وخت په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو د ایسا یا د نواز شریف په وسیله باندې د کابل په ار کې مسالت سول په هغه وخت کې بیا حاجی محمد شمکنای د جمهور رئیس ماوین او سلیمان لایق دوی راغلل ولی خان البته برالا اعلان وکاو وایو افغانانو تاسو ماجر نه یاستي دا تاسو تاریخي تاټوبې دی او دغه حاجی محمد شمکنای او سلیمان لایق دغه وغه داسې نمونه سره واخستل دغه هم د دوی خپل خاور دا تر څو شي البته حالات شکیږي دلته به یې یو دا خبره هم ده چې مثلا وګوري افغانان خو دغه شي فکر کوي چې دغه زموږه تاریخي تاټوبې دی دلته تر مارګلی پوری دا زموږه خاور دی او بل ګوري دلته خان عبدالغفار خان پاچا خان په کندوز کې ولو دا شي په مزار شریف کې په بامیانو کې دی خو وی خو چې ګرځیدلو هیڅ هغه ته نه دی ویلي چې دا ګویا پاچا خان یا د غوی ملګری او کوم هيئت چې له دې سره ویا د بلوچستانو هيئت په قندهار کې وو خان محمد ایوب خان چې ځای ولو او جن نور ول دغه ته چا نه دی ویلي چې تاسو مهاجرین یاستي یا کډوال یاستي دا خو ګوري هغه څه دي چې مثلا د برتانوي هند
چې د هند په دغه
ګران صاحب دا خو د تاریخ برخې دي کنه شرایط بدل شوی دي حالات بدل دي بیا هم دا سوال دی د اوس افغانان مخکې تاسو مشاره ورته وکړه په کراچۍ کې ډیر ووسی په پنجاب کې ووسی خیبر پښتونخوا خوله اړخ ته پاته ده او بلوچستان لیکن بیا هم دا سوال تر کله پورې به په افغانان په پاکستان کې ووسی وای او خپل وطن کې مشکل لري دوی د حل ته وي
دلته یو شته چې برشه د افغانانو توجه ډیره ضروری ده حالات بدلیږي په سیمه کې ستراتیژیک او جیوپولیټیک وزه بدلیدونکې ده په نړیواله کچه بدلیدونکې ده
یعنی او بخښه یعنی کډوال باید انتظار شي چې نړیواله وضعیت په سیمه کې بدلی شي
دلته وایي چې څه کوي هغه بری به پاکستان دا سي خطرناکې لوبي د تروریزم دی وحلو تر باندې لاندې کړی دي چې دوی ته وس دغه خپل د لمنې اور ګرځیدلې دی بل خبره دا ده چې د پاکستان د خارجي سیاست اومده ټکی دا ده چې د ډیورن د فرضي کرښې دواړه غاړه پښتانه سره مدغم کړي په دغه کراچۍ کې دوی وس په لاسګونو زره پښتانه دي الته کورونه جوړ کړی دي زه خپل پیژنم غوښ ته څنګه وای او دای دی لپاره څنګه ورته وای چې دوی دغه د استراتیژي یا د خارجه پالیسی دغه ټکی ته چې دا اومده کوي دغه ته متوجي دي نو زه وایم چې الته په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې وزه بدلیدونکې ده او بل دا د شي دلته خو په افغانستان کې مشکلات دي اقتصادي وزه ډیره کړکېچنه ده د کار فرصتونه نشته افغانان پتیشته کې دي نو دلته چې کاری فرصتونه نشته نو هغه افغانان چې لپاره شي دی دغه انجونې دی غوي دغه دلته طالبان اجازه نه ورکي دغه مشکلات دغه ته په کتو سره زه فکر کوم چې باید د ملګرو ملتو دی قوانینو او د هغه اساس د ملګرو ملتو منشور ده یا د ماجرینو د کمشنریت کنوانسیون ده دغه پرنا کې باید عمل وشي
مننه تلاش سب قصاص نظر واخلم په دې برخه کې تر کله پورې افغانان په پاکستان کې دی روي کچرته شرایط ته ګورو دنیا شرایط دي نو شرایط به یا سمیږي یا به نه سمیږي ستاسو وړاندیز به څه وي
شیبر صاحب یو متل لروي چې پردای کټ تر نیمې شپې ده
بله
نو دې متل ته په کتو سره زه په دې عقیده یم چې نور دې د زجر جبر او مختلف د فشارونو لاندې ژوند د نور افغانان په پاکستان کې نتیروي راو دې ګرځي په یو پاکه عقیده افغانستان ته د عقیدوي په لحاظ باندې روزي په لا پورې تړلې ده او مرګ هم په هغه پورې تړلې ده دلته په افغانستان کې دوی د با عزت ژوند پیل کړی جغرافیا د افغانستان پراخه ده دا 2 میلیونه تر 2.5 میلیونه افغانان کدی شي چې دوه کال بعد په افغانستان کې ډیر یو با عزت ژوند ولري او ډیر افتخار په وکا هغه ماجرین چې په خوار اغلی دي کتا سو دی غنه پښتنه وګي زی د زورګونو د لسګونو کسانو نمونه درته اخلم چې زه مستقیمه ناړي کې ورسره لرم هغه دی وکس په کار سره افغانستان ته راغله هغه کس په کار په افغانستان کې اوس ډیر پرمختلل شوی دی هم د کور چشتن سیوی دی هم د کاروبار چشتن سیوی دی هم یې سرمایه د ځان سره راوړی هم هغه سرمایه دوه برابر درې برابر شوی دی هم ارتباطات ډیر پراخ سیوی دی او هم اوس حتی د پاکستان نه مال افغانستان ته راغواړي او دلته په مختلفو شهرونو او یا مثلا وړو وړو شهرونو کې ویشي ترنیموي تنظیموي اوسه د پاکستان نوم چې ورواخلې دی وی چې ولا موږ ډیره اشتباه وکړه چې لاس پینځل اف شل کال مال ته تیر کړ کشل کال په افغانستان کې تیر کړی اوس په دې څو برابر پراخه سرمایه او اعتماد خاوندان بو نو په لومړي کې با فکر کوم چې ماجرینو ته دا موضوع یو د ما بحث ډیر تریخ تمام شي او ډیر به د خبرې تریخې په ولګي شي ولی دوی یالته مختصوی دي ابو هوا سره مختصوی دي غزه جره او ستم او جنجالونه لیدلې دي څو کال د افغانستان تر ازي یو کال یا یو نیم کال به واقعا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي یو نیم کال بعد به بیا د مخته تاسو دې بحث او ګډونوالو ته دعا کوي او یای بچولا موږ اشتباه آلته دومره وخت تیر کړی و اصل زون خو په افغانستان کې ده او هغه خبر بیا متل تیرو چې پر راځي کښ تر نیمې شپې ده تر واوړي او په خلوص سره خپل د ژوند برنامه په مخ ته بوزي زه باورمند یم چې ژوند به څو برابر د پاکستان نشي سي.
تلار صاحب ډیره مننه له ستاسو له همدې خبرو سره به دا بحث را غونډ کړو. له ګران صاحب څخه منندوی یم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. همدارس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا له مشر بریالي میخیل څخه منندوی یم. هغه اوریدونکو چې په دې خبرونه کې برخه واخیستله او ګډون یې وکړ د هغوی هم مننه کوم. زه احمد شیبر اجازه اخلم.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وستونا دا پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پلیاس بندرا پسڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی بدخشان مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چمکلی